په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. خبرونه په خبرونو پیلوو. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په تېر یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 8 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 تنه نور یې نیول سوي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل سوي او 15 تنه یې ټپیان سوي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړیو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېدل. د دې جبهې ویان صبغت احمدی د جمعې نه وخته په ټویټر کې ادعا وکړه چې طالبانو د دې جبهې ځینې غړي او ملکیان تر نیولو وروسته په ډزو وژلې دي. دواړو لوریو زیات مهال د یو بل د مرګ ژوبلې ادعاوې کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې سوی. دې سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګذڼ د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. دې پروګرام ویلي له نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل سو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1200 افغانۍ معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې 350 ډیر نجونې او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوي او هغه کاروبارونه هم ټکنې سوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یوه نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول سوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برتری کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. وروسته له هغې چې د بریتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوي صدر اعظم په توګه له کاندیداتورۍ تیر سو، د مالیې پخوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډېره زمینه برابره سوې چې نن د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل سي. د وروسته له هغې چې د بریتانیا پخوانی صدر اعظم لیز ټراس تیره اونۍ خپله استعفا اعلان کړه. استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش هالند ته ماتې ورکړه. دویمه لوبه د جنوبی افریقا او زیمبابوې ترمنځ ده. دغه لوبه د باران له کبله ځنډېدلې وه چې وروسته 9 اورونو ته راکمه سوه. زیمبابوې وتوانېد په 9 اورونو کې جنوبی افریقا ته د 80 منډو هدف وټاکي. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ د دغه جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. افغانستان خپله لومړۍ رسمي لوبه انګلستان ته بایللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل راځي. د ملګرو ملتونو یوې اړوندې ادارې یو بار بیا د افغان نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. ځینې میرمنې وایي
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپل ښه ګوري ویني.
د پخوانی ولسي جرګې یو استازي مو هم پر همدې مسله ژغولې ده.
علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګذڼ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په بل راپور کې ځینې افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوي وایي چې درنو کارونو ته یې مخه کړې ده. د چوب بازی په باب هم مرکه لرو چې ویل کېږي کاملا افغاني ریشه لري.
چوب بازی افغاني کلتوري او فرهنګي لوبو یا نڅاو یو برخه ده.
پکتیکا کې په سلګونو زلزله ځپلو کورنیو ته تازه کورونه جوړیږي.
د روډ په بارا کې چې میشته را دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي. او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میشتوم را بربودي دغه د تعلیم ای نه په چا په کادر بیږي نه چا په عزت بیږي. تعلیم مشتانه سبق کیت شاو نه دیویلي.
په بریتانیا کې پر سیاسي لانجو هم راپور خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو د لوبلو میدانه او تاندې څنګه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو درا پورونو برخه ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه یو ځل بیا ژوره اندیشنه شوولې. د ادارې نن سهار ویلي د افغانستان د شې راتلونکي لپاره باید د افغان انجنونو او شوزو حقونه خوندي سي. د ملګرو ملتونو سازمان اړونده د اداره داسې مهال د اندیشنه څرګندوي چې نن د دې سازمان د جوړېدو و اویایمه کلیزه ده. یو شمېر افغان انجنې او ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب او د سوکالۍ لپاره لا ډېرې هڅې وسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغان نجونو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د آسیا پاسیفیک څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي اوسنی وضعیت د افغان نجونو او ښځو په ژوند خورا بد اغېز کړی. د ادارې لیکلي افغان نجونې او ښځې د سفر، زده کړو او کار د محدودیت په ګډون له سختو ګواښونو سره مخ دي چې د دوی په خوندیتوب او هوساینه یې بد اغېزه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري زیاتوي د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د دوی حقونه خوندي وساتل شي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د جوړېدو و اویایمه کلیزه ده. دا ورځ څه کال په افغانستان کې داسې مهال راځي چې افغانان د خپل اوسني وضعیت د بدلون په برخه کې له دې سازمان د بشپړې همکارۍ او مرستې غوښتنه لري. د دې سازمان د سګنی کال شعار د سولې او سوکالۍ لپاره بیرته سره یو ځای کیږو دی. هغه شعار چې افغانستان یې د رسیدو لپاره له اوږد واټن مخکې لري. د زور له لارې د طالبانو لخوا د قدرت نیولو په افغانستان کې د سولې او ټیکاو پر وړاندې یو ځل بیا خنډونه جوړ کړي. هغه چې د جګړې ویره یې زیاته کړې او تر خوا یې ځینې وسلوالو ګروپونو عملاً د طالبانو ضد جګړه پیل کړې. طالبان په دې هم تورن دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه یې نقص کړي. د بېلګې په توګه طالبانو د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو پرته په ټولو ادارو کې ښځې له دندو ګوښه کړي. له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې په سفرونو بندیز لګولی او پر ښځو یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. هغه څه چې یو شمېر افغان نجونې او ښځې پر وړاندې راپورته شوي او خبره یې تر اعتراضونو او لاریونونو رارسېدلې.
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده. سازمان ملل خپل ښه ګوري ویني
نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ته اجازه ورنکړل شوه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه مدافع وکیله وه. اوس د ملګرو ملتونو د جوړېدو په اویایمه کلیزه که څه هم د دې سازمان په ماموریت نیوکه کوي، خو وایي ملګري ملتونه باید په پوره رسالت د افغانانو د ژغورنې لپاره جدي ګامونه واخلي.
موږ اوس د سازمان ملل نه غواړو. تاسو په کوم موخه ایجاد شوي؟ ولې خپل عمل نه کوي؟ ولې د غریبو، د مظلومو، د فقیرو هیوادونو خلکو په مقابل کې خپل مسؤلیت ترسره نه کوي؟ اوس په افغانستان کې ښځې په داسې حالت دي لکه چې د عصر جاهلیت په شان. تاسو ولې اوس کار نه کوي؟ ستاسو کار یو گزارش جوړول خو نه ده.
ها خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګري ملتونه ځان د هیلو او ارمانونو سیمبول بولي او دا سازمان د خلکو له هیلو راټوکېدلی دی. ملګرو ملتونو په خپله وبپاڼه د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکلي دا سازمان اوس لازموینو سره مخ دی، خو ملګري ملتونه همداسې ورځو لپاره جوړ شوی سازمان دی چې د سولې ټینګښت، د بېوزلۍ او نابرابرۍ د پای ته رسولو لپاره کار وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو بیا د افغان نجونو او ښځو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دا اندېښنه داسې مهال شول کیږي چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي. له ګلالۍ صافۍ څخه مې چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د نړیوالو ادارو د اندېښنې څومره جدي دي.
متاسفانه دا مزلا نور نو د هده وتلی تقریبا د یو کال نم ډیر شو. د ښځو ژوند په افغانستان کې هیڅ یو رڼایي ورته لیدل کیږي نه. متاسفانه هر یوې غندي، اما هیڅوک هم عمل نه کوي. طالبان تل وعدې ورکوي چې مثلا موږ شرایط مساعدوو، موږ نصاب باندې کار کوو، او موږ مثلا د ښځو او نارینه او د بېلودو دپاره امن ځایونه لټوو، یعنی یو امن شرایط لټوو. دا ټولې پلمې دي. زه فکر کوم چې د دې اصلا علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي. عامې غربیان غندي او عامې خپله ماته د غربیانو خبرې مهمې نه دي، ولې چې هغې خپل هلته چې د هغې منافع اوسېږي هغه هلته ورته ډېر ارزښت لري نسبت د افغانانو د ژوند دپاره. منتها د افغان خلکو غږ باید په هر صورت باندې که دا چارواکي غواړي دلته پاتې شي باید واورېدل شي. دلته د ښځو ژوند، د ښځو راتلونکی، د اقتصادي نه اجتماعي باندې ډیره په خطر کې ده که خزه کله چې په کور پاتې شي د دې په مقابل کې کېدای شي تا تریخواله صورت عمومي خپل د حق نه خبر نه وي خزه کې بي سواد پاتې شي ته څو ټول هر یو په یي دي د تشریح ورکول لازم نه ده منتظر په دې غندل باندې ډیر باور نه لرم ځکه چې د دوه په تړون کې دی اول مرایلو کې ویل چې موږ ته د خزو د حقوقو ساتل ډیر مهم دي اما متاسفانه به مغره هم چې بی مسؤلیت امریکا افغانستان خوشی که د دې تړون د پلیکاولو لپاره هم یو جدي اقدام تر اوسه نه دی شوی
بل په دغه سی وضعیت کې په خپل ملګری ملتونه څه کولای سي ستاسو په نظر
هغه خود بیگیش یو سیاسی نظر ورکی یا یو خپل لمغه فقط یو نظر ورکی یا ماده چې دی باید په دې هغه حکومتو باندې چې د دې سره تړون کړی دی باندې باید فشار راوړي مثلا امریکا خپل د دوه تړون ته ژمن باید پاتې شي مسیچ واده ورکړي و هغه تعامل چې د دې سره ګرځې متاسفانه د دې تړون د محتویاتو نه ډېر لیک خلک پورا خبر دی متفار صورت باندې موږ اوریدل چې د خزو حقوق او د خزو د کار او د سیاسي مشارکت او د تعلیم او تحصیل حقوق به محفوظ وسیږي باید هغه ودونه چې وعده ورکړي دی باید هغه سیاسي فشارونه چې لازم دي په د طالبانو په حکومت باندې راوړي څو چې دی مجبور شي د خپل هغه تعهداتو ته عملی بڼه ورکړي
بل تاسو د طالبانو د فشارونو یادونه هم وکړه پر شزو او انجونو د طالبانو فشارونه او محدودیتونه د ورځو په تیرې دو سره زیاتیږي طالبان ولې داسې یو دریز لري د شوز پوړاندې
زه فکر کوم دی کې یا دا چې د ډیر بنسټپال دي او اصلا د خزو حقوقو ته احترام نه لري یا دغه په امغه د خزو د شتون په اجتماع کې او د دې اغیز په اجتماع کې دی درکینه او یا دا چې د قصدي عمل کې یو غوړي نړیواله ته خپل هغه خواسته چې لري په دې طریقه باندې پر پلیکی منتظر به پر شی باندې ډیر ته یعنی متاثر ایم یا د چې خوښی نیم کړي کې هغه استخبار تی کړي چې په افغانستان کې تل افغانستان د حکومت او د خلکو په لفت کې په دې څلوېخت زیاتره د څلوېخت کلو کې د یوازې موږ ته هغه تاریخ فکر خلک روزلی دي چې د دې څوشي کوله افغانستان په دغه جهالت او په دغه بې سوادۍ کې وساتي څوشي کوله خپل مرامونه په دې منطقه کې پلي کړي زه ډېر متاثره د دې یم چې کیدای شي چې دغه استخباراتي کړي چې د دې اغیز په فعلي حکومت باندې شته دي چې د دې کار نه وسي څو چې افغانستان یو ونشي کوله خپل په منطقه کې خپل هغه ثبات چې باید ولري هغه ترلاسه کړي او د ګوشي کوله په دې منطقه کې خپل حکومت اوچلي
د ولسی جرګې پخوانی استاذ ګلالی صافی و چې د شوزو په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د تازه څرګندونو په اړه خبري کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان کې لا هم زیات ماشومان د ګوزن یو پولیو ناروغي له جدي ګواښ سره مخامخ دي د دې ادارې په خبره سره لدې چې ساش کال د پولیو پیښې د تیر کال پرتله کمې سوي خو اوس هم په دې برخه کې جدي مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي نن د اکتوبر 24مه د پولیو نړیواله ورځ ده دا هم راپور
په افغانستان کې د پولیو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیدي چې له هم زیات شمیر ماشومان د پولیو یا ګوزن له ګواښ سره مخ دي په افغانستان کې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو واکسین پروګرام مسؤلین وایي سره لدی چې د پولیو پیښې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شوې خو اوس هم زیات شمیر ماشومان دغه ناروغي له جدي ګواښ سره مخ دي د دې پروګرام د رسنیو برخې مسؤل ډاکټر کمال شاه د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
څلورم اکتوبر د پولیو یا ګوزن نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم دلته ماشومان د پولیو یا ګوزن ناروغي له ګواښ سره مخ دي افغانستان په نړۍ کې فقط یو له دوه هیوادونو دی چې تر اوسه پکې پولیو یا ګوزن ناروغي ماشومان په دایمي فاز کې کوي پولیو په وړاندې مبارزه کې تر ټولو لوی اندېښنه له واکسین څخه پاتې هغه ماشومان دي د کمپاینونو په ترڅ کې د بیلابیلو لاملونو له امله به برخې سوي وي.
خغلی کمال شاهی لخی چې د ګوزن په وړاندې مبارزه باید هم داسې دوام وکړي ترڅو په افغانستان کې د دې ناروغۍ کچه صفر شي. دا بیا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یک شنبه پر خپل ټویټر باندې لیکلي، افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ مثبتې پیښې یوازې د نړۍ په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې ثبت شوي. تیر کال په افغانستان کې دغه پیښې څلور خوسا کال بیا دوو ته راښکته شوي دي. همدارس په پاکستان کې بیا تیر 2020 کال یوازې یوه پیښه ثبت شوې وه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2020 کال کې دغه شمېر شلو ته پورته شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دوی د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د لمنځه وړلو لپاره په تیر یو کال کې اته کمپاینونه ترسره کړي. د دې وزارت بیان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل،
موږ په تیر یو کال کې د اته په شاوخوا کې کمپاینونه ترسره کړي چې په دې کې شپږ ملي کمپاینونه ول او دوی هم فرعي کمپاینونه ول چې په هغه کې یو څو ولایات مشخص شوي وو. که څه هم دغه واقعیت مخکې څخه ډیر کم شوي دي، خو کوشش مو دا چې دا واقعیت موږ د کچې صفر ته راښکته کړو. په تیرو کلونو کې دغه واقعیت پورته ول او اوس الحمدلله واقعیت را کم شوي دي.
موږ هڅه وکړه چې په پکتیا او کونړ ولایتونو کې له هغه کورونی سره چې غړي په دې ناروغي اخته شوي خبرې وکړو، خو بریالي نشو. پولیو یو ډول انتانیو ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. دا ناروغي د ناپاک خوړو او بو د کمیټیازو په ویلو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لامبېدو لاري نور ته سرایت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او پنځل لسمترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
یو شمیر افغان خبرلان چې د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته به دندې سیوي وای درنو کارونو ته مخه کړې ده. دوی زیاتوي که څه هم د مسلک بدلول ورته ګران تمام سوی، خو له مجبوري ورځې سخت کارونه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په تیر یو کال کې 83% ډیرو افغان خبرلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
دا په ایران کې د افغان خبریال سیف الرحمن غریبیار کارځای دی چې د نوموړي په ګډون نور کاریګر پکې د یوې ودانۍ په جوړولو لګیا دي. غریبیار چې کلونه په لوګر کې له سیمه ایزو راډیوګانو سره کار کړی، په وروستیو کې په کابل کې د پنجرې ورځپاڼې خبریال وو، خو کله چې د غبرګولي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لخوا د وضع شویو محدودیتونو له امله د ورځپاڼه وتړل شوه، غریبیار هم بې دندې شو. نو موړی له څو میاشتنۍ وزګارتیا وروسته د کار په لټون ایران ته لاړ او اوس هلته د په وینا هغه سخت کارونه کوي چې کولې ورته ګران دي.
چې مسلک د ژورنالیزم یا لیکوالي یا بل شی وي، او ته د سیاو په یو راس کارګری ته مجبور سي، ډیره سخته ده. دلته خو دوی کار غواړي، دوی هم داسې نه دي چې یو چات مفت پیسې ورکوي، سیاست در باندې کوي، توند در سره ځي. دا نن چې کوم کار ته راغلی باور وکړه کله سهار راشي یوه دقه پرېښیم چې زه کښېنم.
دا یوازې غریبیار نه دی چې وروستیو بدلونونو د خپل مسلک پرېښودلو ته اړویستی. خبریاله فضیله جویا هم له څو کاله خبریالۍ وروسته مجبوره شوې چې د غالیو اوبدلو ته مخه کړي. دا وایي ډېر کله یې لاسونه په کار کې زخمي شوي، خو مجبوره ده چې په هر حالت کې کار وکړي.
مجبوره وم چې د شپې لخوا په لاسونو ملهم وهم چې سهار کار وکړم. دا زما د ژوند تر ټولو سختې ورځې دي چې زه یې تېروم. دا ډول وضعیت یو خبریال پر ډیر دردونکي دی،
بسیار دردآور است برای خبرنگار.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوای د طالبانو له واکمنۍ وروسته له 526 رسنیو څخه 40 رسنۍ تړل شوې او 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی وایي چې د بې دندې توب له امله ډیرو خبریالانو نورو سختو کارونو ته مخه کړې ده.
په سقوط حکومت جمهوریت بشس
د جمهوریت له سقوط سره 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې، چې درې نوې خزینه خبریالان او شپیته سلنه نارینه خبریالان به دندې شوې دي. ځینې دا خبریالان له وطن وتلې دي او ځینې چې پاتې دي یا نور کارونو ته مخه کړي او یا هم په کور ناست دي.
که څه هم طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او د بیان د ازادي ملاتړ دي، خو افغان خبریالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت محدودیتونو یې د کار ساحه تنګه کړې او ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي. تازه په کندهار کې دوه خبریالان بسم الله وطن دوست او شیر احمد نوري او ممثله تاوله زر د طالبانو لخوا زندانی شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې خبریالانو او ممثل د نیولو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
را پورونه مرکی او اوریدونکی
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر او ځینو نورو میډي او نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلان وایي د دغو کورونو د جوړولو کارونه به د ژمي له رسېدو مخکې ترسره سي. دا هم په دې اړه راپور
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د خیر راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز آزادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړې دي. میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتاک ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په باره کې چې می سره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د می څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قدر پیژي نه چا په عزت پیژي. تعلیم مشتانه سبق کې شامل نه دی.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 1500 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوم روان دي باندې رسیدلې دي باندې شروع دي او نیم سو په دغه کې ان شاء الله ته کارن جوړ دي ډیر ډیر کاري مختص ده او د نیم سو یو شرط پاتې دي چې هغه کار اوس چاته څنګه رسیدلې چاته ژوند رسیدلې چاته دبر رسیدلې شنه د دې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپلی دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمې په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناه په برخه کې تر اوس هیڅ نه دی شوی او له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزلې تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
چوبازی هغه نڅا چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یوازې هندوانو او سیکانو پورې محدوده نه و پاتې او د خوښۍ په محافلو کې نورو افغانانو هم کوله. افغان شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان که څه هم کره اسناد نه وړاندې کوي خو وایي چې دا نڅا یا لوبه کاملا افغاني ده. شغلی انجان اجمل تورمان ته وویل دا لوبه هندي ځکه نه ده چې په خبرې په هندوستان کې یوازې په ګجرات کې کیږي او د هغې هم بڼه بدله ده.
چوبازی افغانی کلتوری او فرهنگی لوبو یا نڅاو یو برخه ده. البته د مستند تاریخ تر اوسه پورې زموږ لاسته نه ده راغلی چې د دې مخینه به څومره وي او څنګه به دا پیل شوی وي او چا به پیل کړی دا نه ده معلومه. خو دومره ده چې په افغانستان کې معمولا هندوانو سکانو دا چوبازی کوله په هر اختر کې، یعنی که د مسلمانو ورونو اختر بو وکړه، سکانو ویساک بو وکړه، هندوانو دیوالی بو وکړه، دا لوبه په ودونو کې په جشنونو کې اخترونو کې یا دا ډانس به کولو د نړۍ په هر ګوټ کې چې افغاني هندوان او سکان میشت شوي دي، هغه که اروپا ده که امریکا ده که آسیایي هیوادونه دي، نو دا په زغرده ویلی شو چې دا افغاني کلتور ده، افغاني فرهنګ ده، نه هندي یا کوم بل، ځکه چې دلته دومره خلک علاقه هم نه ورسره لري، بلدیت هم نه ورسره لري، صرف یوازې نه یو سټیټ ده گجرات چلتا چوبازی کی گی، البتہ وہ بل تخنیک وہ بل طریقہ یہ فرد لری خب ادا بھی دین پورے وہ نہ توڑو، البتہ سیدھا دی ہندو یا مسلمان یا سکھ یا بل چالو بدا دا نہ چدا یا دا وہ لو بچے دا دا دے ٹور افغان خود مگر ٹول ہر سا انانا چاہتا تقریباً لگ سا توفیر درلو دلو سر مشترک دا کا اتن دا کا چوبازی دا شمشیر بازی دا یا نور نڅاوی دی د سندرو طریقې دی یا نور څه دی موزیک دا ټول مشترک دی د افغانستان کلتور دا
انجان صاحب کده دغه لوبې د جوړښت او د لرګیو په اړه هم یو څه معلومات راکړي چې دا لوبې د څو جوړو لخوا کیږي او لرګي چې دی دا څه ډول یو لرګي دی
جوړې باید جفت وي، یعنی یا څلور نفر رہی شپگ نفر ات نفر یا لاس کسان یا دورس کسان، یعنی منفی چیزی بھی نہیں کی گی خالی گاہ رمست کی گی، البتہ ہر شخص دعا لرگی دادے چوبازی مخصوص لرگی بھی چلے مخ کے ششم لوگوں نے نہ جوڑے دل یا دے چارماس لوگوں نے نہ جوڑے دل ڈیر قوی لڑ گئے باید بھی اس بعض نور لڑ گئے ہم جوڑے گی ہو خیر اصلا دادے ششم یا چارماس نہ جوڑے گی
انجان صاحب دغه د چوبازی لپاره باید کوم ځانګړی کورس تعقیب شي چې دا زده شي که څنګه، او دا چې مثلا کوم موضوعات پکې مهم دي نور دفاعي موضوعات او دا موضوعات هم فکر کوم مهم دي په دغه لوبه کې
د زده کولو لپاره کوم خاص کورس یا کوم خاص محل او مقام نه لري چې هلته زده کړه وکړي څوک او دا زده کړي چوبازی اول ډیر آرام شروع کیږي ورو 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 بیا وروسته 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 د پای شبو ته رسیږي ډیر په تیزی وي ډیر ضروری دی چې ځان باید وساتي او بلم وساتي دواړو ته ضرر پیښ نه شي د دواړو خوونه باید سړی متوجي وي چې خلاص ته مې څوک دو چپلا ته څنګه کوم پونه لګی راځي جو دواړو دفاع باید وکړي دا یعنی داسې ده چې دفاعي لوبه هم ده تعرضی هم ده تو هم تعرض کوي او مقابل دفاع کوي او هغه هم تعرض کوي دفاع کوي نو دې کې ژوبله خامخاسته خو ډېرې چپسره کوي
افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجان وو
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د افغاني سرې میاشتې لخوا پر 400 بېوزلو کورنیو خوراکي توکي ویشل سوي دغه مرسته د ترکیې لخوا برابره سوي ده دا هم تفصیل
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته ویل د مرستو لوي شوړاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د بیباسو غریبو او اړو کورنیو د پیژندنې لپاره سروې ترسره کړې وه چې په یاد سروې کې د منډول ولسوالۍ 400 کورنۍ د مرستو مستحق پیژندل شوې وې چې 13 ورځ ورسره د خوراکي توکو مرسته وشوه
چې د منډول د ولسوالۍ د 400 فامیلو غذایی توکي ساحې ته ورسېدل او تقسیم شو هر فامیل ته 50 کیلو اوړه 10 کیلو وریجې 10 لیتره غوړي 10 کیلو نخود 10 کیلو میکرونی او 6 کیلو قجوري یا خرما هم شامل و ورسره مالګه هم و
خاغلې هې درځې زی ته بيچې په کامدیش برګي مټاله واما ولسوالیو کې هم سلګونو کورنیو ته مرستې په پام کې نیول شوې او ډېر زر به ویش پیل شي
او د کامدیش او د برکه مټال د 800 فامیلو مواد هم ساحې ته رسیدلي دي چې فی فامیل ته به 100 کیلو وړه 4.5 کیلو وریجې او یو کارتن خوراکي توکي د بهر فامیل ته ورکول کیږي
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي خوختي خوای تیرو بارانونو سیلابونو به وخت واورو سخت زیانمن کړي او د خوراکي توکو په نشټون کې به په راتلونکي یخ ژمي کې ډېر ستونزې وګالي دوی له مرستندوی ادارو او د امارت له مشرانو د نورو زیاتو مرستو غوښتنه کوي نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې زیات اوسیدونکي د کرنې او مالدارۍ پر چارو بوختي خو سږ کال دغه دواړه برخې بارانونو سیلابونو او د څارویو ناروغیو ځپلي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو د لوبلو میدان او تاندې څنګ خوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په تیر یو اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو اته دیش بغاوت کوونکي وژل سوي او اته اویا تنه نور یې نیول سوي بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس معزالدین احمدی په وینا خبر ورکړی چې دغه عملیاتو کې درې طالبان هم وژل سوي او 15 تنه یې ټپیان سوي په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېدل د دې جبهې ویان صبغت احمدی د جمینه وخت په ټویټر کې دا وکړه چې طالبانو د دې جبهې ځینی غړي او ملکیان تر نیول وروسته په ډزو وژلې دي دوړو لوریو زیات محل د یو بل د مجذوب لی ادعاوې کړې دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځوړلو ته نږدې سوی د سازمان نن د پولیو نړیوال ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزند د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نو د پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل شو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1200 افغانۍ معاش هم ورکول کېده د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال لپاره په افغانستان کې تر 500 زرو ډیر نجونی او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوي او هغه کاروبارونه هم ټاکنی سوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دپیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یوه نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول سوي وو کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برترۍ کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري روسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوی صدر اعظم په توګه ل کاندیداتوري تیر سو د مالیه په خوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډیر زمينه برابر سوي چې نن د بریتانیا د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل سي د روسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم لیسټراس تیر اونې خپل استعفا اعلان کړه پنګرهار کې د سیمایي رادیوګانو د ټولنې مسؤلان وایي چې په تیر یو کال کې په دې ولایت کې یو شمېر رادیوګانی د اقتصادي ستونزو له کبله تړل سوي او د پاتې هغو فعالیتونه هم کمزوري سوي دي دا هم راپور
پنګرهار کې د سیمایي رادیوګانو د ټولنې مسؤل شفیق الله رحماني وایي په تیر جمهوریت نظام کې پنګرهار کې شل اف ام خصوصي رادیوګانو فعالیت لرلو چې له ډلې د اقتصادي ستونزو له امله و رادیوګانی تړل شوې دي د دې په خبره کې د سیمایي رادیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې نشي خای فعال رادیوګانی هم خپلې خبرونې بندې کړي نو مولې وړاندې وایي
اوس مهال په نیمرهار کې دیارلس راډیوګانې خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کوي خو اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې هغوی د یو کارتم امکانات نه لري، یعنی آزاد بازار نشته، دا پروژې خبرونه نشته، دا موسسات نشته. نو په دغه برخه کې مونږ په اطلاعات فرهنګ باندې غږ کړی دی، د آزاد ژورنالیستانو د اتحادیې په مشرتابه باندې غږ کړی دی. یو نامه کې مونږ سوسو زل ویل دي کچیرته نړیوال غواړي چې اف ام رادیوګانې په خپل حال پاتې شي، نو باید په یو نه یو لحاظ ورسره مرسته وشي.
رحمانی زیاتوی چې اکثره رادیوګانې د حکومت د لوړې مالیې د ورکړې توان نه لري، نو ځکه یې خپل نشرات تړلی دي. په سیمه ییزو رادیوګانو کې کارکوونکي بیا وایي له کله نه چې د رسنیو مالي امکانات کم شوي، زیاتره ژورنالیستانو خپلې دندې پرېښي او نورو چارو ته یې مخه کړې ده. سمیع الله او عبدالغنی چې له یوې خصوصي راډیو سره کار کوي، له حکومت او د رسنیو له نورو ملاتړو ادارو غوښتنه کوي چې د سیمه ییزو رادیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
یو میاشت کارو کې شپږ میاشتې به کارو کې ټول عمر خدای په فری توګه هم کار نشي کولی، د اړتیا لري پیسو ته. که یو راپورټر د یو راپور په سیزي راپور جوړي، نو دنه حتمان مصرف کیږي. دا چې رسنۍ په واک کې امکانات نه لري، نو راپورټر مجبور دی چې له خپل جیبه مصرف.
ژورنالستان چې دلته په سخت شرایط کار کوي، سخت کار کوي او له سهاره تر بیګا زحمت وباسي، خلکو ته فائدہ منه خبرونه خبرونه چې ټولنه په ګټه دي، ټولنه په خیر دي. هغه وړاندې کوي خو په مقابل کې دوی ته هیڅ کوم امتیاز نه ورکول کیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړوند د مسولو چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نشو. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر یو کال راهیسې د رسنیو څخه باندې شپږ زره خبریالانو او کارکوونکو خپلې دندې پرېښي، او شاوخوا 50 سلنه غږیزي، انځوریزي او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، سړی مشهید د لوبو میدان په یو بل اونۍ خبرونه کې مهرکلې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست درنو اوریدونکو، د کرکټ د شل اورونو د نړیوال جام سیالیو دوهم پړاو هم فایل شو. څلور نورې لوبډلې دغه پړاو ته راغلې، ایرلند، سکاټلند، دغه شان سریلانکا او نیدرلند. څلور هغه لوبډلې وي چې دې پړاو ته لاره پیدا کړه. اوس په نړیوال جام کې دولس لوبډلې دي د افغانستان په ګډون باندې چې سیالي به کوي په اصلي پړاو کې، او له دې نه وروسته څلور لوبډلې به سیمی فاینل او دوه به فاینل ته رسیږي. تر ټولو جالب خبر دا ده درنو اوریدونکو چې ویسټ انډیز چې د 2018 کال د کرکټ د نړیوال شلوریز جام اتله لوبډله وه، دا د سیالیو په لومړي پړاو کې بهر شو او دوهم پړاو ته لاره پیدا نه کړه. په همدې سیالیو باندې به غږیږو نن خبرونه مو تر ډیره همدې ته ځانګړې شوې ده. د کرکټ افغان تبصره کوونکی قسیم هلال را سره په خبرونه کې دی. د لدنه به په ټوله کې د نړیوال جام په سیالیو د غشان د افغان لوبډلې په جوړښت د سیالیو د ګټلو په چانسونو باندې به ورسره خبرې اترې کوو. او تر ټولو مهمه ده چې د اوپننګ جوړه چې تر ډیره تر انتقاد لاندې ده، د افغانستان تر ډیره نه چلیږي، په دې به هم ورسره بحث وکړو. بدلون ته اړتیا شته کنه؟ قسیم هلال را سره همدا اوس د ټلیفون په لیکه باندې میلمه دی. هلال صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. که پایلې له دې نه وکړو چې افغان لوبډلې چې په کوم ګروپ کې قرار لري، په دې کې پیاوړي لوبډلې دي، څه فکر کوي چې زمونږ سیالۍ به له کومو لوبډلو سره ډېرې ښې وي، او څومره چانس شته له کومو لوبډلو نه لوبې وګټو؟
دواړه ګروپونه سخت ګروپونه دي، زمونږ ګروپ او همدا ډول کوم بل ګروپ چې دی، خو یوازې د افغانستان لپاره به دغه ګروپ په دې باندې یو څه سختي چې دغه لوبډلو سره مونږ ډېرې سیالۍ نه دي ترسره کړي. هندوستان او پاکستان او دوی سره مونږ اوس په دې نږدې وخت کې هم سیالۍ ترسره کړې، نو هغه ګروپ به زموږ لپاره لږ اسانه وي نسبت دغه لوبډلو ګروپ چې دی. خو په دې ګروپ کې هم داسې لوبډلې شته چې هغوی په وړاندې مونږ ډېر کله سیالۍ ترسره کړي دي، او تمه لرو چې هغه سیالۍ به مونږ ګټو. سریلانکا لوبډله یادوي، شو ایرلینډ لوبډله، دا هغه دوه لوبډلې دي چې دوی په وړاندې مونږ ډېرې سیالۍ ترسره کړي دي، او ډېر کله لوبغاړي ښه ځلېدلې دي، یا هم ګټلې دي او یا که ګټلې هم نه دي، خو ډېر په لږه کې هغه سیالي زموږ له لاسه تللې ده. نو دغه لوبډلې
خو هلال سپتا سے د ایرلند نه د لوبي د غټلو چانس پړه په سیال کې وای چې ایرلند د سیالیو په لومړی پړاو کې د وسترنډیز غوندې لوبډالي ماتې کړې. 2018 کال اتل لوبډله د شلورونو د نړیوال جام فکر کوي چې ایرلند خای هغه پخوانی ټیم وی او اوس مونږ وتوانی کو چې لکتر لګا لوب تر یو غټو.
د ایرلند په لوبډله کې ډیر زیات بدلونونه نه دي راغلي او د دوی هغه کم خزلې دلی لوبغاړي چې دی هغوی په وړاندې مونږ ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي. سټرلینګ یادولی شو همدا ډول نور کم لوبغاړي چې دوی خزلې دلی په دغه سیالیو کې بلبرن او ځینې نور لوبغاړي نو د هغوی په وړاندې مونږ ښې ښې سیالۍ ترسره کړې دي. د هغوی په وړاندې زمونږ توپ اچوونکي ښه ریکارډ لري. لوبډله ډېره نه ده بدله شوې خو ویسټ انډیز او د ایرلینډ ترمنځ دغه لوبډلو په خپلو منځو کې ډېرې لوبې نه دي ترسره کړې. کوم ستونزه چې افغان لوبډله له نیوزیلینډ او انګلینډ او آسټرالیا دغه لوبډلو سره لري نو ډېرې لوبې نه ترسره کول زما په فکر باندې د دې لامل شو چې ویسټ انډیز د ایرلینډ باندې سیالي وبایلي. همدغسې دا امکان هم شته دی چې افغانستان دې په ګروپ کې ځینې هغه لوبډلې چې مونږ ورسره ډېرې سیالۍ نه دي ترسره کړې زمونږ د توپ اچوونکو سره هغوی نه دي بلد هغوی سره د مونږ ښې سیالۍ ترسره کوو. دا امکان هم لري چې مونږ د سیالۍ له نور لوبډلو نه مونږ ګټو.
د درېو نورو لوبډلو په اړه باندې انګلینډ او نیوزیلینډ او آسټرالیا د دوی په اړه مو نظر څه دی؟
درې واړه پیاوړې لوبډلې دي او داسې ویلی شو د نړیوال جام ټولې لوبډلې پیاوړې لوبډلې دي. زمونږ یو ستونزه چې په خپله لوبډله کې ګورو هغه د ښې توپ وهنې نه ترسره کول دي. بالخصوص زمونږ سټارټ دومره ښه نه دی که څه هم د منځ لوبغاړي اوس د ابراهیم ځدران پر راتګ باندې یو څه ښه شوي دي او لوبډله لوبه یو ځای ته رسولی شي. نبی بیرته فارم ته راتلل او د نجیب ځدران په ایشیا کپ کې ښه سیالۍ ترسره کول دا هغه هیله ده چې زمونږ دغه د بیټنګ برخه هم مونږ ته لږ لږ ښه ښکاره کوي. خو په ټوله کې زمونږ د بیټنګ برخه ډېر پیاوړې نه ده. مونږ چې ویره لرو په دغه برخه باندې لرو نور زمونږ د ورو توپ اچونې برخه بې ځوابه ده. ښه ورو توپ اچونه لرو. تیزه توپ اچونه نسبت پوخا ته یو څه ښه ده. فضل حق فاروقي دغه تشه یو څه ډګه کړې ده او تر څنګ چې نور بل توپ اچونکي هم راځي نو ښایي دوه توپ اچونکي نور هم په لوبډله کې اوسېږي لکه عظمت او فرید یا نوین له دغه دواړو هم چې اوسېږي نو زمونږ دغه د تیزو توپ اچونې برخه هم یو څه برابرېږي. کم بالر ښه نه ځلېږي دوه درې اوورونه مونږ په بل بالر باندې بیک اپ بالر لرو ایستلی شو.
هلال صاحب د بیټنګ یادونه مو وکړه. زمونږ بیټنګ او د اوپننګ جوړه چې دا ډېر وخت کېږي ښه نه ځلېږي په ځانګړي ډول. حضرت ځاځي فکر کوي چې په ورلد کپ کې لږ تر لږه بدلون ته اړتیا شته؟
ډېر زیات بدلون ته اړتیا وه. مخکې له دا بدلون په کار و چې مونږ د په ځینو سیالیو کې نور لوبغاړي چې کړي وو بالخصوص عثمان غنی یادولی شو دی له ډېره وخته په ملي لوبډله کې پرفارمنس کوي دی ښه ځلېږي ولې بار بار د ته موقع نه ورکول کېږي چې دی په خپل پوزیشن باندې لوبې ترسره کړي. که کلم دته چانس ورکول شوی په یوه سیالۍ کې هم حتی دته ویل شوي دي. مونږ داسې معلومات هم لرو چې دته هغه سیالي د چانس په توګه باندې ورکول شوی. که دې سیالۍ کې دې ونه کړ کېدای شي نیکسټ ټور کې هم ته نه اوسېږي. په هغې سیالۍ کې چې د پرېشر لاندې سیالۍ ده په یوه سیالۍ کې هم هغه ښه ځلېږي خو ولې پاس بیا هغه ته موقع نه ورکول کېږي. زه په دې نه پوهېږم چې کرکټ بورډ کوم داسې ځانګړی پلان لري چې هغوی دغه زمونږ د پیل جوړه دومره وغځول او په دې کې د هېڅ بدلون نه راولي. خو کېدای شي دغه وروستی ځای وي وروستی چانس وي د نړیوال جام. خو ولې په کار داسې نه وه چې مونږ دې تر نړیواله جامه پورې په همدغسې بې فارمه جوړه باندې مخته راغلي وای. ګوربز دی خو ډېر کله نه کله کله ښه ځلېږي او ښې لوبې ترسره کوي. حضرت ځاځی ډېر کله نه ځلېږي. اوس په دغه وروستیو وختونو کې تقریبا لس دولس مهمو سیالیو کې د بیټ نه ښې منډې نه دي لیدل شوي. د هغه د بیټنګ سټرکچر ټول بدل شوی دی. د هغه شاټونه بدل شوي دي. مخکې دی چې پیژندل کېده په غټو شاټونو پیژندل کېده خو ولې اوس د هغه د لوبې ټول تخنیکونه بدل دي. دی غواړي چې تخنیکي توپ وهنه ترسره کړي خو هغه لوبه له دننه نه کېږي نو دا په غټ سټیج باندې نشي کولای چې دوه نظر د ځان برابر کړي چې دا په نړیوالو توپ اچونکو باندې څنګه شاټ چې غواړي نت پریکټس په توګه باندې هغه شاټونه دې ترسره لیکن اوس ما پان باندې د ازازی په ځای په کار و چې موږ د بل اوپنر باندې کار کړی وای. بل اوپنر ډېر نه وای نو په درې څلور پنځه میچونو کې موږ ته یو لوبغاړي ځان برابر ښودلی شو چې زه په کم لیول کې موزه د دې ساتې کرکټ کولای شم او موږ بدیل لرو.
څلور لږ تر لږه پنځه لوبغاړي موږ په لوبډله کې داسې لرو چې د استرالیا له کنډیشن سره ډېر بلد دی او د استرالیا په بیګ بیچ سیالیو کې تر ډېره ښه ځلیدلې دي، بار بار لوبې کړي دي. د دې څل پنځو کسانو موجودیت زموږ په لوبډله کې څومره مثبت پوینټ دی د نورو آسیایي لوبډلو په نسبت باندې افغانستان ته؟
دا ډیره غټه مثبته نقطه ده، بالخصوص زموږ رو ډپارټمنټ په آسټرالیا کې همیشه ښه ځلېدلې ده. هغوی ښې سیالۍ ترسره کړي دي او زمونږ د توپوهنې برخه باندې مونږ بې زړه یو او نور برخې چې کمې دي په هغې باندې مونږ باوري یو چې هغوی به ښه ځلېږي. کنډیشن سره یو دغه لوبغاړو کې فکر کوم قیس احمد چې لوبډلې ته به یولس کسیز لوبډلې ته راتګ ډېر کم چانس به جوړېږي، ځکه چې هغه لوبغالي میدانونه پیچونه د دې لپاره نه دي برابر چې په هغې ته ټولو روتو پچوونکي ولوبې. نو نور زموږ که نبی دی که موجیب دی او که راشد دی، دا همیشه ښه ځلېدلې دي. دوی به په هغې سیالیو کې ښه ځلېږي او هیله لرو چې دوی بل ته ښه وړتیا وښي او زموږ لوبډله به د توپوهنې د توپ اچونې له اړخه بیخي پیاوړې اوسي.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه هلال صاحب، د دواړو ګروپونو لوبډلو ته په کتلو سره کومه لوبډله لږ تر لږه د دې وړتیا لري چې ټاپ څلورو ته راشي او دغه شان بیا پایلوب او دغه نړیوال جام وګټي؟
که د کنډیشن له نظره شي، د آسټرالیا او د نیوزیلینډ هغه دوه لوبډلې زما په نظر باندې چې دوی به مخته پړاو ته له نورو لوبډلو ښه وځلېږي په دغې سیالیو کې. خو نیوزیلینډ هم په دغې وروستیو وختونو کې ډېره ښه نه ده ځلېدلې. د انګلستان لوبډله ښه روانه ده، دوی کمې وروستۍ سیالۍ چې ترسره کړي دي، یوه سیالۍ دوی د باران له وجې نه ده ترسره شوې او نورې کمې سیالۍ چې دوی ترسره کړي، څلور سیالۍ دوی آسټرالیا نه دوه سیالۍ وګټلې او همدا ډول دوه سیالۍ دوی له پاکستان نه وګټلې په دې وروستیو کې. نو دوی هغه وروستۍ پنځه سیالیو کې یوه سیالۍ هغه باران مساوي کړې ده او نورې نه ده ترسره شوې، هغه سیالۍ دا څلور نورې چې دوی ګټلې دي. او افغانستان چانس لري خو د نورو لوبډلو ته په کتو باندې که هغه رښتینې خبره سړی وکړي، مونږ دغه فیصدي د افغانستان د مخکې تګ دېرش فیصده ټاکلی شو او له دې لوړه فیصدي نه شو ورکولی. خو ولې د انګلستان او د آسټرالیا او د نیوز د دې درې واړو لوبډلو به ښه کمپیټیشن ترسره شي او دغه نورې لوبډلې چې موږ سره په ګروپ کې دي که سریلانکا ده او که ایرلینډ، زه هم په هغې باندې دومره باوري نه یم. دېرش فیصدي هغوی ته هم ورکوم، نو هغوی هم زما په نظر باندې ډېر چانس نه لري چې هغوی د دې مخ ته لاړې شي او نیمه پایلوبې او یا پایلوبې ته د لار پیدا کړي.
د کرکټ افغان مینوال او تبصره کوونکی قسیم هلال او درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان او نيزه خبرونه پات رسیدي. تر بیا مو په لوی بخون کې سختن سوارم، هر چرته چې یاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مپوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو ځای پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما ښه ترسره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دي تازه دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالان کې په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی، دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي، ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وفهموي سیتاس لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د کهغنوي دی کولای شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولای شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولای شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولای شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 50% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه ځوان کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغوو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. دا څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتونونه لوستي خو عام د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې؟ ډیری خلکو چې خاید پیدا کړي دي، خزبندې جوړ کړي ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارفرینی یا د کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نشي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي سی دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.